ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو لړۍ پیلوي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکوي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړې ده.
اسلام آباد به له نوې ډیلی وروسته د افغانستان په اړه نن د یوې بلې غونډې کوربه هم وي. اسلام آباد څه غواړي؟
هغه اجنډا چې په هندوستان کې مخته وي هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
طالبان وای افغان پوځي او ملکی پیلوټان د خپل دندو ته بیرته ستانه شي.
زما پیغام دار چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته.
په افغانستان کې یو شمېر خزینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او هیله ښیي چې یو ځل بیا د لوبو میدان ته داخل شي. نن پنجشنبه د 14 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 20 د 2023 کال د نومبر له 11 سره برابر ده. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله. زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان د جرمني اتباعو او افغان همکارانو او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د پولند ولسمشر په بیلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه وویشي. د دې وزارت ویان سعید خوستی پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل دوی دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل.
وزارت امور داخله متعهد به حل مشکلات و چالش‌های
کورنۍ چارو وزارت ژمن دی چې د ملي سوداګرو د امنیت د ټینګښت په برخه کې شته ستونزې حل کړي. اوس د دوی د امنیت په ټینګښت جدي کار روان دی. د یادونه ده چې د اسلامي امارت ځواکونه د سوداګرو د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي.
اماده هر نوع همکاري بوده.
د افغانستان پخوانی حکومت هم سوداګرو ته د امنیت په خاطر د وسلو د لیږد جوازونه ویشلي او کابل ته د طالبانو په راتګ سره اکثرو سوداګرو خپل شخصي ساتونکي له دندو لرې کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان د جرمني اتباعو او افغان همکارانو او کورنیو لومړنی چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. د وزارت پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا اعلان وکړ او ویل چې الوتکه کې 309 کسان سپاره وو. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قطر مننه کړې چې د الوتنې ته د خوندي سفر زمینه برابره کړې ده. د راپورونو لمخې تر اوسه امریکا او نورو متحدانو شاوخوا 125,000 افغانان له افغانستانه ایستلي دي. په دوی کې هغه کسان او کورنۍ شامل دي چې په تیرو 20 کلونو کې له بهرنیانو سره کار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه وټاکل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ګمارنه د رئیس الوزرا د حکم پر بنسټ شوې ده. د تېرې شنبې په ورځ هم کرکټ بورډ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې ګمارنې خبر خپور کړ خو وروسته یې له کوم لامل پرته لرې کړ. د افغانستان د کرکټ اکثرو غړو له دې ډلې راشد خان میرویس اشرف ته د نوې دندې مبارکي ورکړې ده. دغه راز د کرکټ د نړیوال شل اورونو جام لوبو په ترڅ کې دویمه لوبه نیمه پای لوبه وبخی نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 په دوبۍ کې ترسره کېږي. پرون په لومړۍ نیمه پای لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام اوریز جام پای لوبه به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې کېږي. په کابل کې د امن جام په نوم فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم دوه لوبې کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې لومړۍ لوبه نن 12:30 بجې د اباسین سپیا او میوند اتلان ترمنځ کیږي. دویمه لوبه ماسپښین مهال په 2:00 بجې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. پرون هم دی جام کې دوه سیالۍ وشو چې شاهین اسماعیل او طوفان هری رود مساوي شول، خو په بل لوبه کې سیمرغ البرز عقابان هندوکش لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پولن ولسمشر په بیلاروس د نور بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. انجی دودا پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې خبریالان ته وویل دا بندیزونه باید تر ډیره په هغو هوایي شرکتونو ولګول شي چې له منځني ختیځه پناه غوښتونکي بیلاروس ته لیږدوي.
له بیلاروس سره سرحد تل ساتنې ته اړتیا لري. د کډوالو د فشار په وړاندې تل باید ودرېږو. باید اجازه ورنکړو چې د بیلاروس رژیم بریالی شي، ځکه دا کار نه یوازې موږ بلکې ټولې اروپا ته زیان اړوي.
د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادزمیر مکی پرون له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یوه کنفرانس کې وویل بیلاروس نه بلکې اروپایي ټولنه ستونزې لري. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره د لیدو کېدو لړۍ پیلوي. دا پلاوی چې مشري یې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، پرون د درې ورځني سفر په هدف اسلام آباد ته ورسید. بلخوا اسلام آباد نن د ترویکا پلس په نوم د یوې غونډې کوربه دی چې ګډونوالې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. تفصیل د اسدالالدین په رپورټ کې.
د طالبانو یو شل کسیز پلاوی د پاکستان په رسمي بلنه اسلام آباد ته تللی او هلته یې چارواکو تود هرکلی کړی دی. د اسلام آباد له هوایي ډګر خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د صدراعظم عمران خان د سوداګرۍ، صنعت او تولید سلاکار عبدالرزاق داود او د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازی محمد صادق د طالب پلاوی هرکلی ته ولاړ دي. دا چې اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر د پاکستان لپاره څومره مهم دی، په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اړه وایي.
سفر ته خو پاکستان ځکه اهمیت ورکوي چې پاکستان ورته یو رسمي بڼه ورکړې ده. رسمي خبرې به کېږي د دواړو غاړو سره، له دې چې پاکستان د طالبانو حکومت ته په رسمیت نه دی پیژندلی، لیکن د طالبانو استازو ته اجازه ورکړې ده چې هغوی اسلام آباد کې د افغانستان سفارت کې کینی، په کونسلګرو کې کینی، نو پاکستان اهمیت ورکوي.
پاکستان ته د طالبانو د تللی پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون پر خپل ټویټر پاڼه دومره ولیکل چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متقی سربیره د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې شامل دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي چې د سفر کې به په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې هم د بحث وړ مسایل همدا یاد شوي، خو پکې زیاته شوي چې د سیمه ییز اتصال، هوایی او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبرې کیږي. په اعلامیه کې راغلي دا سفر کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر په دوام کیږي. نوموړی شاوخوا شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 1 په رسمي سفر کابل ته راغلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې له نړۍ غوښتل شوی چې د افغانانو بشري مرستې ته ورودانګي او اقتصادي ملاتړ وکړي. د طالبانو پلاوی داسې مهال پاکستان ته رسیدلی چې اسلام آباد نن پنجشنبه د ترویکا پلس غونډې کوربه دی. د غونډه کې د امریکا، چین او روسیې استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. چارواکو زموږ خبریال طاهر خان ته د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي.
دلته مونږ خبرې کړي پاکستانیانو سره، هغې وایي چې په اجنډا کې به د افغانستان د بشري حقونو خبره هم راځي او په دغه کې بیا په ځانګړې توګه باندې دې خبره کړي چې د ښځو د حقونو خبره دا د اجنډا به درې بیا افغانستان څنګه د بشري ناورین نه هغه بچ پاتې شي.
معلومه نه ده چې د ترویکا پلس په غونډه کې به د طالبانو کوم استازی حضور ولري او کنه، خو اټکل دا دی چې د ترویکا پلس غونډې ګډونوال به له طالبانو سره جلا جلا وګوري. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر درې ورځنۍ دی چې پرون چهارشنبه پیل او سبا جمعه به پای ته ورسیږي. لکه نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او گاونډ هیوادونه د افغانستان په اړه بیلابیلې غونډې جوړوي، خو تر اوسه یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرون نوی ډلای هم د سیمه ییز امنیت په نوم د یوې غونډې کوربه و. ګډونوالو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازی وو، د افغانانو د بشري ملاتړ غوښتنه وکړه.
پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د په مشرۍ د یو پلاوی د سفر په باب مو واوریدل. دغه راز په راپور کې مو واوریدل چې نن به په اسلام آباد کې د ترویکا پلس په نوم د افغانستان په اړه یوه غونډه هم جوړیږي. دغه راز تر دې غونډې مخکې پرون نوی ډلی هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و. پرون نوی ډلی د افغانستان د غونډې کوربه و او نن هم اسلام آباد. دا په څه معنا؟ د سیاسي چارو پوه او پخوانی ډیپلومات عزیزالدین معارج وایي
دا هر یو ځان مطرح کوي. که چېرې ایران یو عمل کوي، خامخا سعودي دا کار کوي. که چین عمل ته کوي په سیمه کې، خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي. همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي چې دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل، که مجري هېواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لارې نه ګټې او پیسې لاسته راوړي، نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا به سبا ته دوی عمل کوي او دوی به دا مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
د دغو غونډو تر څنګ دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ هم د سیمې په سفر وتلی دی. وړمه ورځ په بروکسل کې و، دغه راز لندن ته ولاړ او ټاکل شوی چې د افغانستان له ګاونډیانو هم کتنه وکړي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یوه پاکستاني چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور شوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل شوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره شوی چې ټاکل شوی ده د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نیټ پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نورو متحدانو تر څنګ دې وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې په راتلونکي کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراري توګه خبرداری ورکړي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هېواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونې د راپورونو پر اساس یو لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅې کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونې د ان بی سی شبکې د یو راپور یادونه کړې چې پکښې ویل شوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکي او نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نومونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یوه د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دی چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وخت دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې له خپلې دندې ګوښه سي، د سه شنبې په ورځ د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړیو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخیستې چې وایي په طالبانو کې داسې کسان سته چې غواړي نسبتا عصري حکومت ولي وکړي، خو د په وینا په هغوی کې اختلافات شته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي، ښایي په 15 کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړی نظامي چارواکی دی، د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل سوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ازادي رادیو اوري. طالبان وای افغان پوځي او ملکی پیلوټان د خپل دندو ته بیرته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد پرون په کابل کې په یوې خبری غونډه کې له ټولو پیلوټانو وغوښتل چې نورو هیوادونو ته نزي، د دوی له لوري ورته ګواښ نشته او خپلو دندو ته دې بیرته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ نږدې 143 افغان پیلوټان چې له افغانستانه تاجکستان ته تښتېدلي وو، د امریکا پر لوري متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شول. نور په دې رپورټ کې
طالبان وایي د افغانستان هوایی حریم د افغان پیلوټانو په خدمت کې دی او خپلو دندو ته راستانه سي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد نن چهار شنبه په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل دوی د افغانستان د حالاتو د بیرته سمولو لپاره افغان کډرونو ته شدید اړتیا لري او افغان پوځي او ملکی پیلوټان به بیرته خپلو دندو او مسلکي تخصصي برخو کې وګماري. مجاهد دغه پیلوټانو ته د دوی د امنیت د خوندیتوب
زما پیغام داره چې افغانستان کې ورته امنیتي ستونزې نشته. عمومي بخنه ورته شوې ده. پیلوټان که په پوځي برخه کې وو که په ملکی برخه کې، کیدای شي چې بیرته جذب شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. موږ به ورته زمينه برابر کړو. دوی دې نه تښتي، موږ دوی ته بلنه ورکوو. هغوی چې تللي دي دا د اندېښنې وړ ده.
خو ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبره وکړه چې په تاجکستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت یو استازي ازادي راډیو ته وویل د سې شنبې شپه ناوخته نږدې 143 افغان پیلوټان چې ډیری امریکا روزلی و له تاجکستان دریم هیواد ته ولاړل. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان د اګست په 15 د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته تاجکستان ته ولاړل. دوی تر دې دمه د پلازمېنې دوشنبه په لمن کې په یو استراحت ځای کې په توقیف کې ساتل کېدل. بلخوا ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې یو شمېر هغه پیلوټان چې د افغانستان هوایي ځواک یې دندې ترسره کولې او تر اوسه هیواد کې پاتې دي، د امنیتي ګواښونو له امله پټ ژوند کوي. د افغانستان د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان هوایي ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیده چې د ځواکونو په هیواد دننه او بهر لکه امریکا، چک، روسیا، انګلستان، چین، ازبکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې مسلکي او تخصصي زده کړې کړې وي. د دې هوایي ځواکونو په ډله کې لسګونه ښځینه سرتیري او کم شمیر بیا پیلوټان هم وي. دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د پایل پر مهال د افغانستان له هوایي ځواک د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ د افغانستان هوایي ځواک 100 الوتکه او هلیکوپټر درلودي چې د ثابت وزیر الوتکو شمیر بیا پکې نه و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره ډیرای د الوتکه طالبانو ته پلاس ورغلي او ځینې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په ورستۍ ورځو کې د همدوی لخوا لمنځه یوړل شوې. د مخکنی حکومت د هوایي ځواک د مسولینو په خبره چې ازادي راډیو ته یې کړی وي، دوی هغه مهال په ورځني جول له 50 تر 60 پورې پروازونه درلودل چې وسلې او مهمات او دغه شان د افغان ځواکونو وزل سوي او ټاپیان به یې پکې انتقالول.
ازادي خبری مجله اوري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او هیله ښیي چې یو ځل بیا ورته د لوبو زمینه برابره شي. په افغانستان کې له نوي بدلونونو سره په یو وخت دغه راز ډېرې ښځینه لوبغاړي هم له هېواده وتلې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې 3 میاشتې تېرېږي، خو لا هم د ښځینه لوبغاړو د راتلونکي په اړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمېر ښځینه لوبغاړي په کور ناستې دي او ځینې نورو یې هېواد پرېښود. پریسان نجیم هغه افغان لوبغاړی ده چې د سوکوهنې په برخه کې نږدې 5 کاله لوبې کړي. وایي د لسګونه نورو ښځینه لوبغاړو په څېر د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
نه یوازې زه، بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هره برخه کې چې لوبې کړي اندېښمنې دي. زموږ ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. زموږ هغه هیلې یې له موږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبې وکړو. زموږ راتلونکی نامعلومه ده.
پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمینه برابره کړي څو د ښځو ورزش خوندي شي. هغه ښځینه لوبغاړي چې وروستیو کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سوک وهنې او نورو برخو کې لوبې کولې، اوس یا په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناستې دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده، یوه له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پرېښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي، هر یوه یې هڅه کوي چې هیواد پرېږدي. زه نشم کولی بیرته ستنه شم، ځکه د راتلونکي لپاره هېڅ هیله نه لرم. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي، هر وخت ما سره اړیکه نیسي چې له هېواده بهر یې د ویستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو ښځینه لوبغاړو کره شمېر نشته چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانستان پرېښود، خو د فوټبال فیډریشن ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال ښځینه لوبغاړي 90% یې له هېواده وتلي دي.
د ښځو فوټبال د ټولنې یوه برخه ده. تر اوسه طالبانو د ښځو د لوبو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. اوس زموږ ښځینه فوټبالیستانې نشته، 90% یې ولاړې دي او پاتې 10% هم د هېواد د پرېښودو.
ښاغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د ښځو د لوبو د بیا پیل په اړه هېڅ هیله بښونکی خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال وروستیو کلونو کې له نارینه و سره یوځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې ښه ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به ښځینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د ښځینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پاره یې وړاندوینه سخته ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې د ازادي راډیو لومړی سهارنۍ خبري مجله اوري او سمې ونړیواله موضوع. ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس غوښتي چې په خپلو پولو کې د پناه غوښتونکو لانجه پای ته ورسوي. ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغو پناه غوښتونکو یا کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې له دې پولې سره راټول شوي دي. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه منع شي. نوموړی پرون چهارشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو وویل څو ځله یې خپلې خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو ته ځکه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولنډ ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې دغلته له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
Looking at the broader picture in Europe,
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي، دا ازمایښتونه هغه غبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي. دا غبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډراونې پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه سوې، باید او کولی هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغلته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپایي ټولنه بلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په غبرګون کې په لوی لاس له خپلې خاورې کډوالو ته لاره برابروي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم
د پولان پولی ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغلته له تېرې اګست میاشتې راهیسې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم بند پاتې دي چې څو ځله پولان له خپلې خاورې بیرته شړلی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي او خپلې پولې ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړې توګه د طالبانو له راتګ وروسته کډوالۍ ته ډېره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 300,000 افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
او سم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د یو لړ تخنیکي ستونزو له هواري وروسته به سوداګرو ته د وسلو د لیږد جوازونه وویشي. د دې وزارت وایان سید خوستي پرون په یو پیغام کې وویل دوی دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې ګڼ شمېر سوداګرو د خوندیتوب په اړه اندېښنې او شکایتونه ورسره شریک کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستانه د جرمني اتباعو او افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو لومړنۍ چارتر الوتکه پرون له کابل والوته. په دغه الوتکه کې د جرمني چارواکو په وینا 309 تنه سپاره وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی غړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د نوي سرپرست مشر په توګه وټاکل شو. د کرکټ په نړیوال جام شل اوریز لوبو په ترڅ کې دویمه نیمه پای لوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. په کابل کې د امن په نوم د فوټبال سیالیو په لړ کې نن هم دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه نن د اباسین څپیا او میوند اتلانو ترمنځ ده او بله لوبه هم د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل د لوبډلو ترمنځ کیږي. د پولن ولسمشر پر بلاروس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو خپرونې پیلوي. د ماښام تر 2 بجو د خپرونې دوام لري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. دا خبری مجله هم ستاسو په څو غږ شو په څو غږونو پای ته رسیږي چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښلي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د زابل ولایت د سرغړې نوم یې بیا شاده و دې زابل ولایت سمرستراتي مستنه راسي دې راځي په ماجد کې کښېني نړو ماينه څنګه پر څنګه ورته ناسي و هغه تم راستي ورکې نه مست حکومت په وخت کې راغلي دي نو وساره سي دې ولې پښتنه نه حکومت نه کوي ولې دا طالب پښتنه نه کوي دا خوار او غریب ته دې ورسي دې دا مرسته کور په کور دې پښتنه کوي د څنګه ولایت نیولې دې سواشه د خوار او د غریب پښتنه نه کوي دې نه استبالا وي مرسته ورسېده مرستې ته چوپان ته ځي مانا ولایتون زابل ولایته سې باچې نورو ځایو ته ولې یې باچې وروره خو د دوو خلکو اکته پوښتنه وکړه ولې دغه یې کړې
دغه مرستې چې راځي دغه چې دغه طالبان لکه د سابق زورواکي خپله یې اخي بله یو لږ چې پاتې شي دا خلکو ته ورښیي دغه دې هر سړي په لاس ورکوي دا مرستې خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان د خونه چې راغلي دغه مزار کې ګرد دغه طالبان ته پرانډ والانو یو بوجې ورکړي نورو کلیوالو ته باندې شارع کو نیم پیرو دا رقمې ورکړي دي شي نه رسېده د خلکو ته د ملکي خلکو ته دغه خلک بله لکه د سابق دغه اخي د خپل ورګور باندې تخسیمه ای دغه دې دغه چار سړی مرسته کوي دغه دې نفر ورته صحیح نه چې په کورو کې هر سړی تخبل لاسته ورسوي. السلام علیکم.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان ته راځي دا خو لیوارې دغه بډرونو چې خځې هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې نیمه کېږي نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته را وړي بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شامونډې پسې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو عیال دا پسې د واړو د چاند پسې دې دغه یو غمه وخوري دا څه رقم دغه ده چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او هیڅ خبره چانه اورېده کیږي دا خو باید لږ چې له بالاجې څخه غم وخوړو چې وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.